د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر 3 بجو په دې او سات کې د ازادۍ رادیو زما حق دی پروګرام خبريږي. د خبرونه ملالی بشیر چمتو کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د دې سازمان د دفترونو ښځینه کارکوونکي ځورول کیږي. د راپور چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما نن سهار خپور کړ، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مدران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو ښځینه کارکوونکي د تګ راتک پر مهال له ناوړه چلند، ګواښونو، ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي دي. راپور د افغان جنو پر تعلیم او کار د بندیز، د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پرزیدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو، پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړي دي. په کندهار کې د اومین 14 درې ماشومان وژلي دي. په کندهار ښار کې د طالبانو امنیتي چارواکو ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې دا پیښه بیګا ناوخته په 15 ناحیه کې شوې ده. د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یوه خور وو، او په یوه تش کور کې چې تازه خلک ترې کډه شوي وو قندانی ته په ورته ماین لوبې کولې. چارواکو نه دي ویلي چې له دې کوره کډه شوي خلک څوک وو او ماین څرنګه هلته ترې پاتې شوی وو. د جرمنی یو غیر انتفاعي مؤسسي ویلي د طالبانو له محدودیتونو سره سره به په افغانستان کې خپل خیریه چارو ته دوام ورکړي. د ویلټنګر هیلف په نوم د مؤسسي پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ او ویل کله چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، دوی د فبروري تر نیمایي پورې د لنډ مهال لپاره خپلې پروژې وځنډولې. د مؤسسي ویلي د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته هوډ لري دا ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې افغان ښځو او نجونو ته رسیږي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دا مؤسسه له افغانانو سره چیرته او څه ډول مرسته کوي، خو اندېښنه ښودل شوې چې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو له بندیز وروسته د افغانانو لوږه او بېوزلي د هېرېدلو خطر سره مخامخ ده. د اروپایي کمیسیون مشره د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسېده. اورسولا فان دیر لین پر خپل ټویټر لیکلي خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسېدلې ده چې د دوی له ارزښتونو څخه هر ورځ هلته دفاع کیږي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اوکراین دا اوکراین ته د میرمن فان دیر لین پنځم سفر دی. اورسولا فان دیر لین د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د هغې پریکړې هرکلی هم کړی چې د مې نهمه د اروپا د ورځې په نوم ونومول شي. دا طرحه په 1950 کال کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وخت وزیر رابرت شومان وړاندې کړې وه. او د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په ویاړ د پوځي پریډ مراسم نن د روسیې د پلازمېنې مسکو په سره ډګر کې پیل شول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ګڼل کېږي دوام ورکوي. د پوتین په مشرۍ دا مراسم د پخوانیو کلونو پرتله پیکه ښکارېدل، خو بیا هم د منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران او همدارس د ارمنستان ولسمشر د دې ترڅنګ په دې مراسمو کې ولاړ. د تیر کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل د نړیوالو لخوا وغندل شو. په پایله کې پر روسیې نړیوال بندیزونه ولګیدل. مسکو له سیاسي انزوا سره مخامخ کړ او د جرمونو نړیوالې محکمې له دې کبله د ولسمشر پوتین د توقیف حکم ورکړ.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی ته شرغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند بلل کیږي. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیې د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړیو هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیې ډیری برخو ته یې قانوني حیثیت ورکړ. بشري حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 1ویشتمې مادې د 2مې برخې له مخې د خلکو اراده باید د حکومت د واک اساس وي. دا اراده باید په دورییزو او رښتینو انتخاباتو کې څرګند سي، کوم چې باید د نړیوال او مساوي رای ورکولو له لارې وي. رای باید په محرمه توګه ترسره سي. په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه شځي له دې حقه څومره برخمن دي، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې اغلې قمر نیازی او اغلې نظیفه احمد شاهي ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلې زیله تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې واوریدل د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 1ویشتمې مادې د 2مې برخې له مخې یو حکومت باید د خلکو په اراده باندې رامنځته سي او دا د خلکو په واک کې دی چې دوی باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي او په دغه ډول حکومتونو کې باید خلک ونډه ولري. ستاسو په نظر په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او هغوی په خپله باندې انتخاب کړی وي څومره ورته اړتیا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته گرانی میلمنی خورته او همداشان ته د افغانستان ټول بغیر ولسته نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د ټولنې د تقاضا سره سم کله چې موږ پر ولسواکي باندې بحث کوو، یعنی کله چې په کوم ملک کې ولسواک لري، نو هلته د ولسواکي دغه ده چې د هغوی رایه د هغوی واک ده، چې هغوی خپل پر رای باندې خپل نوماندې ته رای ورکوي او هغه نوماندې تر هغه څوکۍ پورې یا تر هغه قدرت پورې رسي چې هغه پر اقتدار باندې راسي او خپل د خوښې حکومت منځته راوړي، خپل د خوښې رهبر وټاکي. چې متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ولسواکي اصلا شتون نه لري. د زور حکومت دی، خپل په وینا باندې چې دی ولسواکي ته اړتیا نه لري، ټاکنې ته اړتیا نه لري، دا د بشر ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د دې سره د حق تر اوسه چاته نه ده ورکړی، څوک دوی ته رایه ورکوي که نه ورکوي، آیا دوی به ټاکنې وکړي که بې ونه کړي، آیا دوی ولسواکي مني که نه مني، دا هغه خبرې دي چې باید نړیوال د افغانستان اوسنی نظام واکداران دې ته وهڅوي چې تر څو هغوی د دغه تابعداري وکړي او دغه اصولو ته غاړه کښیږدي، چې متاسفانه تر اوسه هغوی دې ته حاضر نه دي چې داسې یو ولسواک حکومت ترسره کړي، منځته راوړي او د ولس حقونو ته درناوی وکړي، ولس ته دا حق ورکړي چې ولس په ټاکنو کې برخه واخلي، یو شانتې مساویانه برخه پکښې کې واخلي، نارینه او ښځینه ټول د رایه ورکولو حق لري. دغه د 8 مارچ د نړیوال ورځ هم چې کله د بشر د خپلواک کمیسیون تایید واخیستله په دغه اساس باندې چې یو خو د کار حق و، چې باید څو ساعته نور تفصيلات به فریږدو لاند پر دغه ټاکونو باندې براسو چې دوهم برخه کې دغه چې شزه هم حق لري چې رائے ورکي. نو دا تایید سو د بشر د خپلواک کمیسیون د خواڅ خد نړیوال د ټولو هیوادونو غړو د خواڅ خ تایید سو چې ټول بشر حق لري چې په دې کې برخه واخلي او خپل رائے کار کې. چې متاسفانه داسې نظام تر اوسه په افغانستان کې په اوسني حالت کې داسې نظام په افغانستان کې نه شتون لري او نه هم داسې یو نظام راتللو ته یا یو داسې اقتدار راتللو ته کوم زرغون څراغ ښودل سوی ده چې خلک دې ته وهڅول سي او خلکو ته دا ذهنیت ورکول سي چې تاسې خپله ولسواک یاستئ، تاسې ولسواکي لري، تاسې خپل حق لري چې خپل حق څخه استفاده وکړي، رایه وکاروي او خپل نوماندې ته رایه ورکړي تر څو چې تاسې خپل په خوښه باندې یو ټول ټاکنه وسي او زمین کې یو حکومت جوړ سي تر څو چې د ټولو حقونه په شکل تحفظ وي.
مننه اغلی نیازی، زبیرت تاسو ته راځم. اغلی نظیفه احمد شاهی، ولسواکي ولې مهمه ده؟ د انسانانو د حقونو د خوندیتوب په خاطر باندې په اوسنۍ نړۍ کې او په داسې حال کې چې افغانستان هم د هغو معیارونو او د هغو میثاقونو او معاهدو برخه دی او په لسیزې مخکې افغانستان پر دغو موافقو باندې لاسلیک کړی دی او د نړیوالې ټولنې برخه سوی دی، اوس ستاسو په نظر دغو موافقو ته د احترام ایښودلو د درناوي په خاطر باندې په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې د خلکو په خوښه وي ته څومره اړتیا ګڼئ؟
سلامونه اونی کې هلی تاسو ته او همدارنګ ګرانی خور ته د افغان ولس اوریدونکو ته مننه کوم. مهم او د انتخاباتو مهم په هر یو هیواد کې، خصوصا بیا په افغانستان کې سل فیصده مهم رول لري چې باید وي. که چیرې په یو هیواد کې حکومت یا حاکم د خلکو په رای ونه ټاکل شي نو دا د استبداد او د دیکتاتوري معنا ورکوي چې له بده مرغه همدا حالت اوس جریان لري. او که چیرې په یو هیواد کې حاکم د ولس په خوښه د ولس په رای د ولس پر رضایت باندې وټاکل شي نو هغه هیواد هر رنګ حکم چې حاکم ورباندې کوي له د قانون د لحاظه، ځکه چې هغوی ورته رای ورکړي د قانون د لحاظه غیر له قانونه نه. او له بده مرغه په افغانستان کې قانون نشته، هغه مخکنی قانون هم ملغا شو او دوی اوس د شریعت د لارې نه مخته ځي. خو په شریعت کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیعت چې وشو د ولس رای هم په نظر ونیول، د ولس په رای باندې بیعت وشو او اسد محمد صاحب پکې وټاکل شو. نو په یو هیواد کې مهم رول همدا ډیر زیات او اساسي او هغه مهم ټکی چې په یو هیواد او په حکومتداري او د قدرت د لحاظه په یو هیواد کې چې وي هغه همدا انتخابات د ولس ځای د ولس ځای د ولس قوت د حاکم قوت وي. خو اوس هم راځو په خپل هیواد باندې کې چیرې افغان ولس خپل حاکم خپل حاکم نه راضی وي نو ضرورت نشته نړیوال هغه په رسمیت وپېژني او که نه پېژني نو نړیوال مجبورې کېږي باید وپېژني. خو له بده مرغه اوس زموږ حاکمان چې په افغانستان کې دوی د نړیوال د رضایت پسې، خو که چېرې نړیوال هم رضایت ورکړي چې ولس پکې خوشحاله نه وي نو هغه حکومتداري نه سو، هغه قدرت نه سو، نو دا یو دیکتاتوري حیثیت ورکوي. خو له بله برخه همدا دیکتاتوري ده چې تر اوسه پورې همدا حالت په افغانستان کې جریان لري. مخکېنۍ دوره کې هم چې د افغانستان نفوس ته چې موږ وګورو تقریبا 6 میلیون نفوس ته رسېږي د دوی شمېره. خو له بله مرغه تېر حکومت کې هم همداسې 2.6 میلیون نه 2.5 میلیون ولس ورته رای ورکړو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې 2 میلیون نفوسو کې ډېر کم د ښځو رای وي، ډېر یې د نارینه رای وو. او په افغانستان کې هغه آګاهي هم نشته چې ښځو ته د هغې حق ورته وښایي او د خپل د ښځو د خپل هغه بشري حق اګاستي پوسی چې موږ انسان یو موږ هم د نارینه په څیر حق لرو چې باید رای ورکو په سیاست کې ونډه واخلو. خو له بده مرغه په افغانستان کې دا نظام نشته، مخکې هم ډېر کمرنګ و، اوس بیخي له منځه لاړ. چې که چیرې ښځو ته د کار حق نه ورکوي، د تعلیم حق نه ورکوي، نو د سیاست رای او ځای ته پرېږدي، نو ډېر لرې خبره.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی استاس څخه به په همدې تعقیب باندې بل پښتنه وکم، تاسو او آغلی احمد شاهی دواړو د ولسواکي د ګټو او د قانونیت پر برخه باندې خبرې وکړې مخکې. په دې برخه کې د ښځو د حقونو په اړه باندې که خبرې وکړو، د سیاست او حکومت په برخه کې د ښځو ونډه او رول ستاسو په نظر باندې ولې مهم دی؟ ښځې ولې باید د یو حکومت برخه وي؟ که د مثال په توګه ووایو، په اوسني حکومت کې د طالبانو حکومت چې دوی رامنځته کړی دی، په دغه حکومت کې ولې ضرور دی چې باید ښځو ته هم ځای پکښې ورکول سي؟
لکه څرنګه چې موږ اول راسو خپل کوچنۍ ټولنه یعنی کورنۍ ته زیر سو، زموږ په کورنۍ کې لکه څنګه چې پلار یا مرسالاري ټولنه کې پلار د اقتدار پر سر باندې ده، د کور نارینه د مشرتوب په غاړه لري، همداشان مور ورسره جوته هغه استقلالیت لري چې خپل پر اولادونو باندې کم اولادونه کمی خواته سوخي، کوم ډول تربیه او تعلیم ورته ورکي، څنګه د هغوی مواظب یا متوجه اوسېږي، هغوی ته څنګه هغوی ته ښه او بد تفکیک وروشي، نو دغه فعالیتونو ته چې وګورو تر پلار د مور رول ډیر سو د فعالیتونو پر اساس باندې. کله چې رول دی ډیریږي مسؤلیت اخلي، نو د صلاحیت د اخیستلو حق هم لري. همداشان تر ازو اجتماع ته یا ټولنې ته، په ټولنه کې هم کله چې ښځو ته مسؤلیتونه سپارل کیږي نو صلاحیتونه هم باید ورکول سي. نو د مسؤلیتونو څخه په ټولنه کې ښځو تعلیم وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، په رهبریت کې برخه واخلي، په کار وکړي، فعالیت ولري، لاسته راوړنې ولري، نو فلهذا هلته چې د مسؤلیت پذیرۍ رول پکې کې نورم قوت پیدا کی، ځکه چې ښځه دا وړتیا لري، د نارینه په پرتله باندې اضافه تر دا وړتیا لري، دا استعداد اضافه ده، بلکې د الهي عاطفه چې ورکل شوی ده په دغه اساس ده چې تفکیک د نارینه سره کیږي، چې خپل په مورنۍ عاطفه باندې یو ټولنه ډیر ښه طرف ته، مثبت طرف ته سوقولی سي، هغه طرف ته مثبت طرف ته قوت ورکولی سي، د منفیاتو څخه مخنیوي کوي، په ټولنه کې د بدبختۍ څخه د مخنیوي لپاره خپل رول رغند لوبي، په ټول پوره ایمانداری رول لوبي. نو کله چې دومره قرباني ته آماده ده یو شزه، کله چې دومره په ټولنه کې یو ښه رول لوبولی سي او یو ښه لاسته راوړنې ټولنې ته ورکولی سي، نو فلهذا دا د ښځې حق دی چې ښځې په سیاست کې، په ښځې د ټولنې په جوړېدلو کې، ښځې په دولتداري کې، په حکومتداري کې خپل ونډه تر سره کړي او صادقانه تر سره کړي. او همداشان ته په اوسنۍ نظام کې چې د افغانستان په نظام کې چې ښځې بیرنګ سوي دي، بیخي له منځه تللې دي، دغه فریاد او دغه د هلی زلی دغه کوششونه زموږ د ټولو خوندو دغه ده چې نه باید داسې څه وسي چې موږ نادیده ونیول سو. هیڅ امکان نه لري موږ که د بشریت د اساس ته زیر سو، د بشریت د اساس څخه چې د آدم علیه السلام پیدایش ده، نو ښځه ورسره ولې یو ځای جوته پیدا سو؟ په دغه خاطر ورسره پیدا سو ورته چې هغه کوم بېچینی احساسوله، کوم کمبوتي احساسوله. نو پس چې نارینه بدون له موږ څخه کمبوته دي، بدون له موږ څخه ناتکمله دي، نو څنګه موږ نادیده نیولی سي؟ ولې مو نادیده نیسي؟ باید دا زموږ حق دی، دا الهي حق دی چې موږ ته راکړی دی، دا بشري زموږ حق دی، او دا هم ټولنیز زموږ حق دی چې موږ خپل رول لوبولی سو، دا وړتیا لرو، دا استعداد لرو، دا قوت لرو، نو ولې نادیده ونیول سو؟ چې لرو یې په کار اچوو، استفاده راڅخه کولای سي، ټولنه پرمختګ کولای سي، نو فلهذا باید موږ خپل د حقونو څخه مستفید سو.
مننه اغلی نیازی. اغلی احمد شاهی، لکه تاس چې واورېدل، اغلی نیازی وویل چې دا د ښځو حق دی چې دوی باید په حکومت او سیاست کې ونډه ولري او برخه ولري او د خپل هیواد دپاره خدمت وکړای سي. ستاس په نظر که فرض کړو ښځو ته دغه حق ورکړل سي چې په ټولنه کې فعاله برخه ولري، دا به ستاسو په نظر څه ګټه ورسوي؟ زموږ اورېدونکو ته که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې افغانستان ته ولې اړتیا ده چې ښځې هم ورته کار وکړي.
د نیازی صاحب خبرې زه تاییدوم او د هغې په جریان هم وایمه چې ولې د ښځو رول په سیاست کې مهمه ده. مهم په دې ده چې زموږ یو خور یو مور په سیاست کې لاس ولري، یا په افغانستان کې ورته حق ورکړي. د افغانستان ټول ښځې انرژي اخلي، ټول ښځې داسې احساس لري چې مونږ بشر یو، واقعیت مونږ هم لکه د نارینه غوندې حق لرو، مونږ هم د انسانانو په شمېره په قطار باندې هم لکه د انسان شمېرل کېږو. هغه خویندې چې په لولو پرتو سیمو کې په ولایتو کې د غرونو شاته چې پراته وي، هغه هم پوهېږي مونږ هم انسان یو، مونږ هم کولی شو چې درس ووایو، تعلیم وکړو، پرمختګ وکړو. همدا د هغې ته انګېزه ورکوي چې هغوی هلې ځلې شروع کوي. او که چیرې زنانه یو باسواده مېرمنه وي، د دې لیاقت ولري، لکه د ولسمشرۍ، د وزیرۍ، تر حتی د قاضي او ډاکټر تر څو چې مونږ درلود، او په هغه مقام کې وي، د هغې دنده وي، او د نور مېرمنې د هغې نه انرژي اخلي، داسې ورته انګېزه پیدا شي. باید مونږ هم درس وای، او که چیرې هغوی ته حیثیت ورنه کړي، اهمیت ورنه کړي چې زنانه باید یا په کور وي یا په ګور وي، نو اول د هغې د کور نارینه ورته وایي څه چې اخر ډاکټرسي، څه چې درس وایي، تو اخر یو حقوق دانسي، تو اخر به څه وکړي؟ خو به یې قرار کوټه کېنه. او که چیرې هغه درس وایي او خپله د خپل په جنس یو بله مېرمن ته وګوري کوم یو ځای ته ورسېدل، د ولس په خدمت کې ده، د خپل ولس خدمت کوي، نو په دې لحاظه د روحیې د لحاظه هم زنانو لپاره فایده مند دی، او د تعلیم د علم د لاسته راوړلو لپاره هم ورته یو انګېزه ده. یو انګېزه ده چې زنانه ورځ په ورځ مختګ کوي. او که چیرې هغه مېرمنو چې په بدو ورځو په بدو حالاتو کې درس ویلی او ځان یې رسولی، او له بده مرغه چې اوس په افغانستان کې ورته د انسان په نظر نه ګوري، او داسې نه وایي چې کوم لیاقت چې خدای نارینه ته ورکړي دوه چنده زنانه ته ورکړي، کوم حوصله چې نارینه ته ورکړي خدای دوه چنده زنانه ته ورکړي، نو د بده مرغه خو داسې حالت دی چې اوس حتی په کور کې خو ما د مساري پلان وکړ، اول خو زما دا ورور وایي چې آخر به څه وکړي. دا هم یو منفي پاین دی چې زموږ په شخصي روحي په حتی په دماغي حالت باندې په موږ منفي تاثیر لري. او که چیرې هغه یو مقام ته ورسي، د هغې نه د افغانستان مکمل اولس ورنه یو مثبت انګېزه ترنه اخلي، او یو سوکاله او هوساینې افغانستان موږ به لرو. څه ضرورت موږ دېخوا اخوا لاړ شو در په در خاورې په سر شو.
مننه اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، ستاس څخه پوښتنه کوم، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه مرکه کې ویلي و چې په نړۍ کې هر ډول حکومتونه ستا او ټول حکومتونه د خلکو په خوښه نه وي. د ده هدف دغه و چې یعنی په افغانستان کې که دا ډول یو حکومت وي چې خلکو نه دي انتخاب کړی هم خیر دی. خو بیرته ستاسو پام هغو موافقو تر اړوم چې افغانستان لنړۍ سره لاسلیک کړی دی د بشري حقونو په برخه کې، او د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د دې یو مثال دی چې افغانستان ور باندې لاسلیک کړی دی. افغانستان چې د ملګرو ملتونو برخه دی، په دغو ملګرو ملتونو کې د طالبانو حکومت په خپل غواړي چې یو استازي هم ولري د افغانستان د حکومت په توګه باندې. کله چې طالبان غوښتنه کوي چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي، په ملګرو ملتونو کې د دوی و استازي ته ځای ورکول سي، او بیا بیرته دا ډول موافقه چې د افغانستان لاسلیک کړي دي د ملګرو ملتونو سره، چې په هغه کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه هم راځي، تر دغه پام اړول کیږي. ستاسو په نظر آیا دې ته کوم حل لار سته چې د طالبانو حکومت ته باید دغه نړیوال ورته ووایي یا افغانانو سره دوی کښېني هغوی ورباندې ومني چې په نړۍ کې که هر ډول حکومتونه سته خو هغو حکومتونو شاید د ملګرو ملتونو سره دغه موافقې لاسلیک کړي نه وي او افغانستان ورسره دغه موافقې لاسلیک کړي دي او افغانستان ژمن دی چې باید هغو معیارونو ته درناوی وکړي چې د ملګرو ملتونو دي. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
دقیقا یو خو دا ده چې افغانستان په دغه اعلامیه کې لاسلیک کړی ده افغانستان د یو ماشوم حیثیت لري، په کوم خپلواکي، په کوم خپل قوتي، په کوم خود اکتفافي چې دی خپل پر ځان بسیا کوي، خپل پر ځان حساب کوي، په کوم وایزه دي بیا د بیم باغ نه وینم ته وایه تارو درغی، ته هیڅ شی نه لرې، په څه شي باندې ته خپلواکي داسې حکومت جوړوې چې ته د ولس په خوښه نه یې، چې ته زورواکی حکومت جوړوې. ته زورواکی حکومت په هغه صورت کې جوړ که چې ته محتاج ونه اوسېږې، ته د اوس د امریکا ډالر ونه غواړې، ته زورواکی حکومت جوړ که. زه دې نر بولم، زه دې ګورم، زه څه چې ټول نړۍ به درته وګوري، سل به دې درته وکړي، درته وبم وایي چې د افغانانو په اصطلاح باندې چې د مور شیدې دي سه، چې زه هغه د په زور حکومت کوې، د بل محتاج خو نه یې. ته د بل محتاج یې، ته د اوس د امریکا ډالر ته احتیاج یې، ته د اوس د نړیوال پېژندګلوي ته محتاج یې چې په رسمیت دې وپېژنې. نو ته په کوم جرأت باندې د دې اعلان کوې چې زه داسې یو حکومت نه جوړوم چې خپلواکي یا ولسواکي، زه داسې یو حکومت جوړوم چې دیکتاتور وي او قدرت زما په لاس کې، چې زه څه غواړم هغه وکړم، زه داسې یو حکومت جوړوم. هغه حکومتونه یو خو ستاسې د خبرو په تایید باندې چې هغه د بشر دغه فیصلې ته، د بشر د خپلواک کمیسیون دغه فیصلې کې لاسلیک نه دی کړی، خود اکتفا دي، خپل په پښو ولاړ دي، نر او ښځه یې کار کوي، وطنونه یې جوړ دي، ټول نړۍ ته هغه هر څه ورکوي، د نړۍ څخه د غوښتلو کچکول یې په لاس کې نه دی. نو ته هغه وخت هغسې کولی سي چې ته ستا په لاس کې کچکول نه یې، ستا د اوس په لاس کې کچکول دی، ته د اوس د امریکا پسمانده خور یې، ته څنګه دا خبره کوې چې ته داسې یو حکومت جوړوې چې د ولس په خوښه یې؟ ته مجبور مکلفه یې چې دا یو ولسواک حکومت جوړ کړې، د ولس په خوښه حکومت جوړ کړې، د ولس سره کښېنې، د ولس رایا باندې حکومت جوړ کړي، تر څو چې نړۍ دی هم پر رسمیت وپیژنې، نړۍ هم کومکونه در سره وکړي او د بشر خپلواک
اغلی نیازی. طالبان دغه استدلال کوي چې دوی یو اسلامي نظام رامنځته کړی دی او د دوی په نظر باندې هم دغه غوره نظام دی د افغانانو لپاره. تاسو فکر کوئ چې دغه نظام چې طالبانو رامنځته کړی دی، آیا دغه واقعا شرعي او اسلامي نظام دی؟
دا ته دې ته د شرعي نظام وایي، زه د متقصر څخه دا پوښتنه کوم چې آیا په دا ټولنه کې یوازې تاسې شرعي قانون تطبیقوي، دا یوازې د شریعت ټیکداران تاسې یاستئ؟ آیا پاکستان اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ایران اسلامي هیواد نه دی؟ آیا ترکیه اسلامي هیواد نه دی؟ آیا دغه د اسلام اساس ګزار چې د هغه ځای څخه اسلام بنسټ شول سوی ده چې عربستان دی، عرب امارات اسلامي هیواد نه دی؟ چیرې ښځې باندې دغه سې ظلم کړی چې د کار حق ځینې اخیستی، د تعلیم حق ځینې اخیستی دی؟ چیرې ده چې د ټولنې نیمه برخه یې فلج کړې ده؟ چیرې ده چې د ټولنې د خلکو سره ارتباطات نه لري؟ چیرې ده چې هغوی پارلمان لري، پارلمان ته یې هم هغه د خلکو استازي ټول د خلکو په رایه باندې پارلمان ته راځي، رایه لاره پیدا کوي د خلکو په رایه باندې، یعنی ولسواکي هلته اقتدار لري؟ آیا هغه اسلامي هیوادونه نه دي؟ واز د اسلام ټیکدار ته بیا په کوم اساس باندې ته وایي چې تا شریعت شرعي قانون تطبیق کړ؟ د شرعي قوانینو سره سم کته شریعت رښتیا تطبیق یې، رښتیا شرعي قوانینو ته ځي؟ نو تراسه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلافت دورې، تراسه د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت دورې، تراسه د حضرت عثمان غنی د خلافت دورې، تراسه تاغوی د خلفای راشدین دورې، ټول مطالعه کته وګوره چې هغوی شذو ته څه حقونه ورکړي وو. نو ته حاول په دغه کې تراغله چې تا شریعت نه دی تطبیق کړی، ته شریعت هغه برخه تطبیقې چې ستا په ګټه یې، لکه تر یو ځای پورې چې ما اوریدل ده د بعضې نور آسماني کتابونو باندې داسې یو دغه کیږي چې هغه څه چې د دوی په خوښه نه وي هغه دوی پاکوي، هغه څه چې د دوی په خوښه وي هغه تطبیقوي. نعوذ بالله، دوی هم دغه په شریعت کې دغسې یو اصول رامنځته کړی ده چې هغه چې د دوی په خوښه دي هغه دي، هغه شرعي دي تطبیق دي سي، هغه چې د دوی خوښه نه ده د دوی په تاوان دي هغه دي اګنور سي. دا د اوس د پخوا افغانان نه دي، دا هغه اوس د پخوا نادان پټ سترګې افغانان دي، اوس افغانانو سترګې کړي دي، اوس افغانان نړۍ ولیدل، اوس افغانانو تعلیم ترلاسه کړ، اوس د افغان ماشوم په لاس کې ټلیفون دی، په ټلیفون کې سمارټ ټلیفون کې ګوګل دی، په ګوګل کې سرچ کوي، یوټیوب کې معلوماتونه ترلاسه کوي. اوس ټول ماشومان په دې باندې پوهیږي چې ته څه رقم یو نظام رامنځته کړی دی او ته څه رقم یو په دیکتاتوري باندې مخته ځې او کومې خپل ګټې دي په نظر کې نیولې دي او همدا اوس هم د خپل کومو ګټو دپاره فعالیت کوي. د سترګو په د خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې د شرعي قانون تطبیقي، شرعي قانون په کوم طریقه باندې ته تطبیقې، شرعي قانون ته په هغه طریقه باندې تطبیق کړه چې تا اول شوزو ته حق ورکه، ته شوزو ته درناوی وکړه، ته د شوزو حقونه اول حق چې د تعلیم حق دی هغه د ځینې اخیستی، ولې د ځینې اخیستی؟ که هغه تعلیم ونه لري، ځان ونه پیژني، خدای ونه پیژني، خپل حق ونه پیژني، نو څنګه په ټولنه کې به مصدر د خدمت وګرځي؟ څنګه به هغه یو ښه انسان واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه مینه و یا مېرمنه واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه مور واوسېږي؟ څنګه به هغه یو ښه یو خور واوسېږي؟ کومه توقع ځینې لري؟ نو د هغه او بیا د مافتې ډېرې د یو ایوان څه فرق سو؟ خو د ایوان او د انسان تر مابین د ناطق فرق چې ده، منطق فرق چې ده، دغه ده چې انسان منطق لري، پوهه لري، شعور لري او ایوان نه لري. نو کله چې علم نه وو، پوهه نه وو، شعور نه وو، منطق نه وو، نو هغه به څنګه خپل د ځان دفاع وکړي؟ هغه به څنګه خپل د حقوق دفاع وکړي؟ هغه به څنګه ځان یو کامل بشر وګڼي؟ هغه خو تا ګر سره د بشریت د چوکاټ څخه ایستلی ده. ته څنګه کولی سې په اسلامي شریعت کې اول د بشر حق ډیر مهم رکن دی چې هغه تاسې نه دی تطبیق کړی، نو څنګه دا دعوه کوي چې تاسې شرعي نظام منځته راوړئ؟
مننه اغلی نیازی. زبیرت تاس ترازم اوریدونکو، تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري، تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی اوري. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی ملمنی دي. د اغلی قمر نیازی د څرګندونو په تړاو باندې بزه د اغلی احمد شاهی څخه ورسته پښتني وکړم، خو تر هغه مخکې ولنډه وقفه اخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوریدا زما حق دی اونې زغ پرونه روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی قمر نیازی او اغلی نظیفه احمد شاهی په دې پرونه کې ګډون کوي. اغلی احمد شاهی، تاسو څخه پښتنه کوم چې تاسو مخکې د اغلی نیازی د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبان په خپل خوشه باندې دین کاروي د خپل ګټو لپاره، د دوی د پښتنه هم وکړه چې آیا په نورو هیوادونو کې اسلام نسته لکه پاکستان او نور هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي؟ دا پښتنه یو وخت د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد څخه ما کړې و. د ویل چې دوی به یو اسلامي داس یو اسلامي حکومت رامنځته کړي چې مثالی به وي، او د ویل چې د نورو هیوادونو لکه پاکستان حکومتونه په بشپړه توګه اسلامي نه دي. دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې وي چې لمر سره د خبرو په جریان کې کړي وي. طالبان چې په دې نظر دي چې په نور نړۍ کې هیڅ مثالی اسلامي حکومت یا دولت نسته، او یوازې په افغانستان کې دوی یو داسې اسلامي حکومت رامنځته کوي چې خلک به مثال بولي، په داسې حال کې ستاسو په نظر کومې خبرې ته اړتیا ده چې افغانان باید د طالبانو سره د حقونو په برخه کې خبرې وکړي او د اسلام له نگاه څخه د دوی سره استدلال وکړي؟
د اسلامي د نظام چې مثال وایي چې مثال به په جهان کې ونی او هر څه یې اخته او پورته لار سي هر ان کوشش وکي خو د بیت المقدس د کعبې شریفې نه پورته بنځي ځکه چې هلته هغه اسلامي نظام چلیږي چې د شریعت د مخه حجاب هم په عربستان کې حق خلق د خپل انساني او بشري حقوق څخه هم برخمن دي او د ښځو حق هم په سیاست کې هم په اقتصاد کې هم په تعلیم کې حق لري. نو ځنه په یو د دوی په ذهن کې آیا دوی د تش خبرې کول چې په دری کې بزګ بزګ نام رجاب الرحمن مې راته موږ په پتا و کیلو کیلو تر څو چې د امارت اسلامي به موږ ته بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. د ولس وخت ځای کېږي, ولس ډوډۍ خوري, ولس انسانان دي, ولس تیګونه جوړ شوي نه دي چې دوی به تاسو په تناسي موږ به بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړو چې هله ستاسو اولادونه ستاسو لوڼه بیا ستاسو مېرمنې بیا لاړ شي دندې ته تعلیم ته او درس د علم لاسته راوړلو پسې لاړ شي. ولس وخت ځای کېږي, دنیا دا نظام ده, دا په دې معنا نه ده چې موږ د هغې په تمه به کینو تر څو بې مثاله اسلامي نظام به جوړ کړي. نوس په افغانستان اسلامي نظام د افغانستان پلیټ په یو هیواد کې نشته. ایجاب په افغانستان کې شته, حق څه تر دې حده پورې هغه مېرمنې چې زه حاصلي د کابل یم خو هغه مېرمنو مال یې چې په قندهار او هلمند په لرې پرتو سیمو ولسوالیو کې پراته وي په ورکه مریض هم چې دوکونه نه وځي نارمي ورته اجازه نه ورکوي. وایي چې مریض اجر دی چې ورسې مړ کېږي او که اجر دی نه ژوندي پاتې کېږي. دا د انسان حق ده برداشت کوي سي انسان خو دې انسانانو ته حق ورکړي لاس پښې شعور ورکړي د ځان ساتنه وکړي هلې ځلې وکړي. په دې معنا چې اجل مې راغلو نو بهر مو کوم مړ کېږم او که نه ژوندي پاتې کېږم دا څه معنا لري؟ بې مثاله اسلامي نظام یعنی ماشومانو ته د افغان ولس د هغوی په نظر لکه د ماشوم حیثیت لري چې ورته ډب ورکړي سری به ورکړي نن به کوو سبا به کوو څه نن به دا دوه کاله تېر شو ولس زر په هر څه خاورې په سر شو هغه دوه شپږ کلن نجلۍ نه اته کلن شو هغه څوارلس کلن اوس شپاړس کلن چې دا وخت تېرېږي. خو دې په قرآن عظیم شان کې په سورت عصر سوري عصر کې په وخت باندې قسم خوړی دی. نو ته دونه ستا د اسلام د لحاظه انسانان تر دې حده پورته لاړ نه شي چې موږ باید د هلې ځلې وکړو چې توبه نعوذ بالله زموږ خدای دا نر به وي دا به یخځه وي تر دې حده چې لاړ شي انسان لیونی کېږي. نو دا عزدالله مجاهد چې دا خبرې دا منطقي خبره نه پرېږده ولس در ته لاړ شي پرېږده چې ولس خپل کار وکړي خپل ورځ وچلوي. ته په دې جریان کې که ته غواړې بې مثاله اسلامي نظام جوړ کړي نو په دې جریان کې ته کارون ترسره کړه. په دې معنا نه ده ته تاسو خپل کورونه کینې قرار آرامه موږ په خپل کارونه وکړو دا امکان نه لري.
مننه آغلی احمد شاهی. آغلی نیازی, د دغو ټولو حقونو د عملی کولو او دا چې طالبان وایي چې دوی به یو بې مثال اسلامي نظام رامنځته کوي, د ډول یو بې مثال نظام رامنځته کولو لپاره او د خلکو د حقونو د تامین لپاره ستاس په نظر آیا لومړی اقدام دغه مهم نه دی چې باید د ټولو کوچنیانو پر مخ باندې ښوونځي پرانیستي وي او په هیواد کې خلک ځان مسؤون وګڼي, امنیت احساس کړي او پرته له بیرې خپلې لوڼې او زامن و مکتب ته ولیږي؟
دقیقا اسلام د بنسټګر د رسول مقبول صلی الله علیه و سلم لمړی وحی ته لارسو په اقرا باندې راغلی ورته یعنی ولوله. نو د اقرا څخه دا پیغام اخیستل کیږي، متقسم محترم کته غواړي چې رښتیا هم ته او ستاتیم شرعي نظام تطبیق کینو، اول اقدام دغه و چې تاسو راغلي واست باید مکاتب مو نورم قوي کړی وای، نور مو هم قوت پکښې ډیر کړی وای، نور مو هم فرصتونه برابر کړی. هغه کسان چې د مکاتب څخه لیرې پاتې وو، ستاسو د جګړو د جنگونو، ستاسو د جمهوریت تر مابین چې کوم جنگونو پر اقتدار پر چوکیو پر نظام پر مخالفتونو د نظام باندې چې جګړې مو روانې وي، چې د مجاهدینو د انقلابیانو روانو، چې ډیر خلک بی سواد او بی علم پاتې سو په لیرې پرتو سیمو کې بیا د بیماف ګوروان او باغوان ځینې جوړ سو، هغه ته د لا بد تعلیم فرصت برابر کړی وای. ټولو ته به د اول تعلیمی نظام قوي کړی وای، یو قوي با اقتدار تعلیم نظام به د جوړ کړی وای، کور په کور به د تعلیم خلکو ته رسولی وای، کور په کور به د عدالت تامین کړی وای. اسلامي نظام چې څوک جوړوي داسې نه کوي چې تاسو ولسې د لوږې مري، ولسې ټول بې علم او بې تعلیمه پاتې سي، ته صبر وکړه چې زه نظام جوړوم، دا امکان نه لري. نو ته باید د هغه ځای څخه چې تا جګړه شروع کړې وه، د هغه ځای څخه چې تا مخالفت شروع کړی وه، د هغه ځای څخه تا یو لړلیک نه درلودله، تا یو هدف نه درلودله، تا یو پلان نه درلودله چې ته راځې نظام ته د کوم پلان څخه باید کار واخلې، د کومو لارو چارو څخه باید مخته ولاړ سې، تر څو د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د یو سپینسرې بوډۍ غوټه ورسره واخیستل، تر کورې ورسره ورسول چې وکتل چې هغه ډیر په تکلیف ده، غوټه ورسره رسول، هغه ورته وویل بل شي خو زه درسره نسم کولای. سپینسرې ورته وویل دغه به درته وکړم چې په دغه مکه کې یو ځوان پیدا شوی دی، محمد نوم دی، دغه څخه ځان وساته، وایي هغه ډیر کافر دی. هغه ورته وخندل، ول چا درته ویل چې هغه کافر دی؟ ان حضرت صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول هغه ول خلکو ته بد لاره وشي، ول که هغه ځوان زه و سیجم څه پکښې کې وایې؟ سپینسرې ورته وویل چې کلمه راوښیه چې زل دا اوس د سید مسلمانه کېږم ستا په وینا باندې، چې ته دونه ښه انسان یې چې زما غوټه دې زما تر کوره پورې راوړل. شرعي نظام تطبیقول هغسې وخت غواړي، هغسې ځیګره غواړي، هغسې انسانان غواړي. تاسې په چا باندې شرعي نظام تطبیقوئ؟ په یو څلور کسه باندې هېڅ امکان نه لري. هغه شرعي نظام، هغه مسلمانی نظام چې په ټوله نړۍ کې تر دا اوسه پورې حکم فرما ده، مخته ځي، هغسې ته هم مخته ورسره ولاړ سه. هغه حالات او هغه شرایط چې ټول مسلمانان او اسلامي هیوادونه په ځان باندې تطبیق کړی، هغه ته هم په ځان باندې تطبیق کړه. ته ولې د نورو څخه ډفرنس یې؟ ته د نورو څخه ولې مختلف یې؟ ته په کوم اساس باندې؟ ته بنیاد گزار د اسلام یې، نه پس له دې بل پیغمبر راځي، نه پس له دې نور په شریعت کې تغییر راځي، نه په قران کې څوک یو توری کم او زیات کولای سي. نو ته څوک یې؟ ته کوم نظام غواړې؟ ته کوم شریعت غواړې تطبیق یې؟ اول دا پوښتنه باید ځینې وسي چې څه ډول شریعت ستا د خوښې شریعت؟ ستا د خوښې شریعت څوک نه در سره مني. شریعت هغه دی چې راغلی دی، قرآن هغه دی چې تر قیامت پورې تلپاتې دی، نه یو توری څوک ځینې کمولی سي، نه پکښې کې اضافه کولی سي. شرعي قوانین هغه قوانین دی، هغه کلمه ده، هغه لمونځ دی، هغه روژه ده، هغه زکات دی، هغه حج دی چې ټول مسلمانان یې په ځان تطبیق کوي. نو افغانان هم همچنان. نو که پاتې سو په ایجاب کې کوم مشکل و، هغه به دې اصلاح کړی وای. که په دیني معلومات ماتونو کې کم بشي وو، هغه به دې قوي کړی وای، قوي کړی به دې وای، نور به دې فرصتونه برابر کړی وای. چې هلته څوک پوسوي وای چې رښتیا هم تاسې یو اسلامي هیواد جوړول غواړي، یو اسلامي قانون جوړول غواړي، او د خلکو په زړونو کې مزای پیدا کړی وای، داسې به مو خلک د ځان څخه متاثره کړی وای چې خلک دستي پر تاسې باندې امین ویلی وای. تاسې خو ورځ تر بله خلک د ځان څخه متنفره کوي، تاسې خو ورځ تر بله خلک مو ډېر د حیا د پښتنو د نوم څخه خلک اوس متنفره سوي دي. مو خپل پر پښتو باندې په خدای په بعضې ځایو کې شرمیږو چې په پښتو ژغیږو. پښتانه مو بدنامه کړله، بې عزته مو کړله، شملوري خلک مو، نامدار و نشاندار خلک مو بې عزته بې ابرو کړله خپل د ځان سره. ولې چې تاسې د هیڅوک د ځانه متاثره نه کړه، بلکې ټول خلک مو د ځان څخه متنفره کړله. په دا رقم باندې ته هیڅ ډول نظام نه سي تطبیقولی، نه یې وړتیا لرې، نه یې تطبیقولی سي، نه به هم تلپاتې.
مننه آغلی نیازی. آغلی احمد شاهی، ستاس څخه د اقتصاد په برخه کې پښتنه کول غواړم. د نړۍ هیوادونه د اقتصاد پر اساس باندې ځواکمنیږي، او همدغه ډول هر هیواد چې پر خپلو پښو باندې درېدلی وي، اقتصاد یې پیاوړی وي، هغه قوي هیواد بلل کیږي. د افغانستان په اقتصاد کې څومره مهمه ده چې د دغه هیواد کوچنیان باید لوستي سي، نه یوازې دغه چې الکوانی او انجونی هم باید لوستي سي، او د نړۍ دغه اوسنی نوي علمونه باید زده کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده؟
د علم زده کړې خو هیڅ حد نه لري چې دا د اسلامي علم وي او که دنیاوي علم وي. علم په دې معنا ده چې باید مصروف وي او د پرمختګ او د پیشرفت په لور روان اوسي او هلې ځلې وکړي. خدای جل جلاله انسان ته د هلې ځلو لپاره ویلي چې باید انسان هلې ځلې وکړي. او همدارنګه تاسو ته د هېواد د دار او اقتصاد لپاره چې هغه شفافه او صلاحیت حکومت چې اقتصاد له لحاظه قوي، خو که غواړي خپل دشمن ته یو ضرر ورسوي نو کوي چې خپل دشمن اقتصاد وکړي. خو د نیک نمرغه وایو که د بد نمرغه وایم چې افغانستان ته د جهان په سطح باندې نړیوال په سطح باندې شتمن هېواد دی، خو له بد هغه بې سوادي بې علمه او د تبعیض د لحاظه در په در سو چې نه اقتصادي جوړ سو، نه یې سیاستي جوړ سو، نه اسلامي جوړ سو، او نه یې هم د بشر حیثیت ځای په ځای سو. که ناری ته ښځه یې ته دای ته هغه یې په دې باندې نه هېڅ یو لحاظه هم لوغ جوړ سو، نه د امنیت د لحاظه نه جوړ سو. که چیرې د نوې ټکنالوژي د اصلي د علم زده کړې چې نارینه او ښځو ته هم دواړه چې زمینه مساعد کېده چې دا دوه کال ضایع سو، او دوی نور هم خصوصا ټکنالوژي ورځ په ورځ پیشرفت کېږي، نوې نوې ټکنالوژي لاسته راځي، دنیا په دې فکر ده نور څنګه سهولتونه رامنځته کړو. خو د افغانستان بدبختي دا ده چې ته ښځه یې کور کې کېنه هغه نر د هغه به کار وکړي. داسې کارونه دي چې زنانه کوي سي نارینه نسي کوي، داسې کار دی چې نارینه کوي چې زنانه نسي کوي. لازم د ملزم یو بل دی. په دې معنا نه ده چې هغه به حجاب وکړي، اسلامي حجاب به منظم یو خپل کار ته به ترسره کړي. که چیرې ته یو زنانه یا یو نجلۍ تو درس نه پرېږدي، تو به شرعي درسونه ووایي او اصلي درسونه دا امکان نه لري، دا هیڅ امکان نه لري. اصلي درسونه د انسان د ورځمنۍ ضرورتونه دي چې دا باید پوره شي. که د انسان ورځ هغه ورځمنۍ هغه ضرورتونه چې پوره نه شي، نو جان به څنګه ډېر سختې او ډېر بدبختۍ سره مخ کېږي. نو دا به ښهوي چې نارینه او ښځینه لاس په لاس وي، اوږه په اوږه سي، نجونې هلکان درس وایي، دا عرسي هر یوازې په دې معنا نه ده چې نارینه ارتي علم زده کړي او زنانه دینی علم زده کړي، نه، دواړه هم ارتي و هم دینی دواړه باید زده کړي. چې غواړي چې اسلامي پر مختللې اقتصادي بس قوي سیاست او قوي امنیت په یو هېواد کې خصوصا په افغانستان کې باید نارینه او زنانه دواړه علم باید زده کړي. دا باید زنانه ورته مساعد سي، اجازه باید ورته ورکړل سي چې لاړ سي درسونو ته پرته له کوم تبعیض نه. چې که چیرې یو حکومت یا حاکم وایي ته نجلۍ قراره کور کې کېنه، نو دا معنا لري سبا ورور یې به ورته وایي ته نجلۍ چې در درس ووایې دا درس دا درس الکان وایي. دا یو انګېزه د خویندو ورونو ترمنځ، د الکانو نجونو ترمنځ ایجاد کېږي چې د نوي نسل تباهي ده چې د تباه کېدو په لور روان دی. نو اصلي علم زده کړې د روزمره کوم هغه ضرورتونه دي هغه رفع کېږي. نو دا ضرورت ده او اشد ضرورت ده چې باید هم نارینه او هم زنانه باید هم نجونې هم الکان باید زده کړي.
مننه ډیره اغلی احمد شاهی. اغلی نیازی، لکه څنګه چې مخکې تاسو هم پر دې برخه باندې خپل څرګندونې را سره شریک کړې چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه ښځې، ولې مهمه ده چې دوی باید د سیاست او حکومت برخه وي، او په دې توګه باندې د هیواد اقتصاد ته هم ګټه رسیږي چې ټول وګړي فعاله ونډه ولري په ټولنه کې. په اقتصاد کې د عصري زده کړو پر اهمیت باندې که تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړي.
اول به دې ته راسم چې اقتصاد د ډېر کلیوالي نقطه نظر څخه به تاسو ووایم. په دري کې یو اصطلاح لرو، وایي نان به خودداري آبرو به مردم. دغسې رازو پښتنو ته وایي ښه ال به دې شادمن کې، بد ال به دې پک پمن کې. د دغه څخه دغه اخیسته کیږي چې د اقتصاد پیاوړتیا د یو ټولنې پیاوړتیا ده. ټولنه کله چې په اقتصادي ډول باندې پیاوړی وو، مقوی وو، مدافع وو، هم ځانته یو غرور لري او هم ځانته یو لاسته راوړنه لري او هم ځانته یو شهرت لري او هم نړۍ ته عزت لري. نړۍ ته چې دی عزت درلودله په قوي اقتصاد باندې لري، نړۍ ته چې عزت لري په ځان بسیا باندې. محتاجی هیڅ وخت تاته عزت نه درکوي، هیڅ وخت یو هغه زموږ استاسي په ټولنه کې دا ډېر موږ د دې مسایلو سره مخ شوي یو چې که یو محفل ته ولاړ شي، چیرې چې یو سرمایه دار کس یا یو خان صاحب راځي، څونه عزت او قدر ورته کېږي، چیرې چې یو فقیر یا یو ملنګ راسي په کومه سترګه ورته کتل کېږي. نو افغانستان دغسې دی، د نړۍ سره په دغه حالت کې قرار لري، د یو فقیر حیثیت لري او نړۍ د هغه سرمایه دار یا د هغه خان صاحب حیثیت لري چې ټول ورته په درنه سترګه ګوري. نو فلهذا که موږ وغو غواړو چې په ځان بسیاسو، که موږ غواړو چې قوي حکومت ولرو، که موږ غواړو چې نړۍ موږ ته په درنه سترګه وګوري، نو باید موږ خپل د اقتصادي لحاظ څخه ځان پیاوړی کړو. د اقتصادي لحاظ څخه موږ په هغه صورت کې پیاوړی کېدلی سو چې موږ پوهه ولرو. پوهه د چې د اقتصاد دروازې درته خلاصې. هر څومره پیسې چې ولري چې پوهه ونه لري، د استعمال په طریقه یې پوه نسي، برته په کار وانه چې هغه ټولې پیسې خلاصېږي. نو فلهذا پوهه ډیر مهمه ده چې پوهه نر او ښځه ترلاسه کړي. نارینه چې وایي هر څونه راوړي چې ښځه یې په جارو وي له منځه ځي، نو نارینه چې هر څونه ګټې وکړي چې ښځینه ورسره اوږه ورکړي، ښځینه سپما وکړي، ښځینه په ښه لاره مصرف کړي، په ښه لاره خرچ کړي، د مصارفو د خرڅه چې کړي، خپل اولادونه ښه وروزي، ښه تعلیم ورته ورکړي، دغه هر شي ته حساب ولري، هر طریقې ته د سپما باندې سر خلاصي، د پوهې په وسیله باندې. نو پوهه ده چې نارینه او ښځینه دواړه پیاوړی کوي. کله چې انسانان پیاوړي سو، کله چې انسانان قوي سو، په ځان بسیا سو، نو اقتصاد قوت پیدا کوي. اقتصاد چې قوت پیدا کړله، اقتصاد چې وده وکړله، په نړۍ کې عزت پیدا کوي، اقتدار پیدا کوي، او خبره دې ترې یو ځای پورې رسیږي، یو څوک په یو سترګه درته ګوري، هغه دی چې بیا ته هر ډول ځان ته قوانین وضع کړي، هر ډول چې ته اصول ځان ته وټاکي، نور نړیوال هم بلې بلې درته کوي، احترام درته کوي، لاس په سینه درته درېږي. ته چې د یو فقیر حیثیت لرې، نو ته په کوم صلاحیت باندې او په کوم دغه باندې چې وایي کلي ته نه پرېښوله، هغه زما آس د خان صاحب په کلي کې وتړی، نو دا خو امکان نه لري چې داسې رویه څوک ستا سره وکړي، څوک ستا سره ومني. نو موږ په هغه صورت کې په نړۍ باندې ځان پېژندلی سو، په هغه صورت کې موږ ځان ته قوانین وضع کولای سو، په هغه صورت کې موږ ځان پر نړۍ باندې پیژندلای سو چې موږ په ځان بسیا سو. موږ په ځان بسیا به هغه وخت سو، هله به موږ په ځان بسیا سو چې موږ تعلیم ترلاسه کړو. نر او ښځه تعلیم یافته وي، نر او ښځه ځان وپیژني، خدای وپیژني، حق او حقوق وپیژني، کار وکړي، زحمت وباسي، ټول د وطن د پرمختګ لپاره، خپل د کور د پرمختګ لپاره چې دی فعالیت وکړله، شروع دی وکړله، ټولنې ته راځي، د ټولنې پرمختګ کې دي چې برخه واخیستله، په نړۍ کې رونق پیدا کړي. نو هغه د چې په اقتصاد بسیا ټولنې، یعنی قوي اقتصاد لرونکي هیوادونه په هر ځای کې، په هر فیصلو کې برخه اخلي، په هر کمیټو کې، په هر برخه کې د هغوی ژغ اورېدل کېږي، هغوی ته دا صلاحیتونه ورکول کېږي، هغوی ته د هغوی قوت ته احترام کېږي. او لکه څرنګه چې اوس موږ وینو که عبر قدرتونه دي په نړۍ کې، که هغه هیوادونه دي چې په ملګري ملتونو کې سهیم هیوادونه دي، په رهبری کې قرار لري، په چی شي دي؟ په دغه دي چې هغوی ته د اقتصاد له پلوه قوي دي، هغوی نور هیوادونو ته مرستې و کومکونه استولی سي، هغوی هر څه کولی سي، قوي اقتصاد لري. نو قوي اقتصاد به موږ ته قوت راکړي او موږ ته به حیثیت راکړي، په هغه صورت کې چې موږ خپل اقتصاد په هغه صورت قوي کولای سو چې موږ تعلیم یافته و اوسېږو، په کل کې تعلیم یافته، نه روښزه، نه یوازې نارینه.
په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالانو غلی قمر نیازی او غلی نظیفه احمد شاهی ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیدي. زه به بل اونۍ بیا له تاسو سره يم. تر هغه وخت مو پر خدای سپارم.
ستاسو تلل نفس خدای